راډیو ته غوښتل چې د راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ چپا او 15 باندې خبرونه کوي. د خبرونو لنډیز موارد بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ اورګ آدرس دی. په نړۍ کې 15 میلیونه کسان د مرګي په ناروغۍ اخته دي، په چې زیاتره برخې د پاکستان او افغانستان په شمول د درېمې نړۍ په هیوادونو کې دي او په هغوی کې 90% د درملنې اسانتیاوې نه لري. ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې خلک د بې سوادۍ له امله د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورځي، ځکه د مرګي ناروغان ورځ تر بلې پسې ډیریږي. په پاکستان کې 2 میلیونه کسان په مرګي اخته دي. په دې اړه له کوټې بارکوال میاخیل رپورټ راستولی.
د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي پر سر باندې د کاري زخم، د مغزو د ناروغۍ، په خپلوانو کې د ودونو او ځینو نورو ناڅرګندو سببونو له کبله د مرګي ناروغي پېښېدای سي او نقشه یې دا دی چې ناروغ ټکانونه خوري او بېهوشي ورباندې راځي. خو وایي زیات خلک، حتی ځینې ډاکټران هم له دې ناروغۍ سره بلد نه وي، ځکه د دې ناروغۍ پر وخت درملنه ونه سي. د کوټې اوسېدونکی سمیع الله وایي خور یې مریم له زوکړې سره سم د مرګي په ناروغۍ اخته سوې، خو اوس چې 2 کلنه د لایې هم ملنانه د سوي
تر نیم میاشتې پورې په هسپتال کې دی علاج شروع. د هسپتال د بعد سمراو بسله بیا غرن کې سو بیا مطلب جټکی پر اتلی حساب بند او تک شنه بس ولا څونه هسپتالونه دی ټول جې علاجو کې دی مطلب علاج نو سپیدا جټکی وی لاسونه یو سر لږ لاسونه مکاجه سي حساب کمپلیټ بند سي. دا بخې ډیر ملاتز ما مورم بوتله بیا شین کې یو ملا دی انانی مطلب ډاکټر هم دی ملایم کې بیا غو رقم دی شنی ګولې دی هغه څه مطلب اوس تقریبا یو سر لږ گزاره کړی دا تر اوسه جوړنه دوسه مطلب ډیر کمزور ده د دیسی دنګر سی اډوګه ګر سره ښکاری درک.
د کوټې د بی ام سی روختون د اعصابي ناروغیو د څانګې مشر متخصص ډاکټر سلیم بړې چوي د غربي هوادونو په پرتله مرګي ناروغي په پاکستان، افغانستان او د درېمې نړۍ په نورو هوادونو کې زیاته ده. خوایي په بلوچستان ایالت کې بیا د مرګي د ناروغانو شمیر د دې هواد تر نورو ایالتونو ډیر دی او سبب یې د خلکو بي سوادي او له دې ناروغي سره نابلدتیا ده.
مرګي خپل یو ساينټیفیک نه جوړي ده، اپلپسي جوړته وایو د مکمل ډاکټر علاج ستا د وایم ستا ارزان دی لور پنځه کال چې باقاعده علاج وشي تقریبا سمجھ ځان صرف شرط دی چې مریض باقاعده علاج وکړي د باقاعده په دوه درې میاشتې کې کم از کم یو راسي امید دی چې وخت سره دا موږ کنټرول وکړو.
ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې شدې او ماشومان په دې ناروغي زیات اخته کیږي. د اعصابي ناروغیو ډاکټر انجم فاروق وایي په هغه سیمو کې چې زیات شدې د مرګي په ناروغي اخته وي علت یې دا وي چې هلته شدې له ډیرو کورونایو ستونزو سره مخامخ وي. په شدو کې دا ناروغي زیاته ده خو خاص سببونه یې نشته، مګر له شدو سره ستونزې ډېرې وي. یو خو چې ناروغي سي درملنه یې نه کیږي، بل دا چې دوی د شرم او پیغور له امله دا ناروغي پټوي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې که په مرګي اخته مېرمنو مېندواره سي نو درمل خوړل پرېږدي او بیرته د مرګي دورې او ټکانونه ورباندې پیل سي. ډاکټران وایي ډېر خلک چې د مرګي په ناروغۍ اخته وي نو دوی یې پیری کوډې بد اروا یا لیونتوب وګڼي او د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورسي چې ناروغي پسې اوږده سي. د اعصابي ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر امان الله کاکړ وایي د مرګي ناروغي له طبي درملنې پرته په دمونو تعویزونو نه ختمیږي. له دمې وپوښتل چې آیا 100% خلک به د مرګي ناروغي د درملنې پر ځای تعویزګرو او دمګرو ته ورځي. دی وایي
که زه درته وایم چې تر سم نیمې نه زه 100% خلک درته وایم زموږ اکثره مریضان چې د هغې خواته ځي د هر مرض قدر پوښم خالي دا یو نه چې مرګي ده کار ښه کار نه دی چې هغې خواته مریض لاړ شي. باید داسې سم په ارزانه طریقه باندې که خاص پر ګورنمنټ سیټپ کې یو ښه ځای ډاکټر پیدا کړي پلته باندې په ارزانه باندې علاج کړي خبر دې سره تورس کله کله معمولی دوا باندې چې هغه په ګورنمنټ هسپتالو کې ستا که هغه د کلی هسپتال دی بیا چې د حالت هم نور ټیګرال ورته وي ټیګریټال ورته وي نو دا دوا کده ته حالت ملاوږي کم از کم یو ورځ کوشش وکړه.
ډاکټران وایي په پاکستان کې د مرګي ناروغي د زیاتېدو یو بل سبب دا هم دی چې په دې هیواد کې د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټران ډیر کم دي. وایي دا مهال چې په ټول پاکستان کې د مرګي د ناروغانو شمیر 2 میلیونه دی خو د درملنې لپاره د اعصابي ناروغیو ډاکټران یوازې 200 دي.
ازادي رادیو ورې مننه ته تر دې د موز مک پروګرامونو ته غوږ یې خیو لدی ورسته دوه اونیس پروګرامونه لمړی کور کله او بیا د ګوډیا چار
کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. ایا کله په واوره او یخک لویدلی یاست؟ خلکو مرسته در سره کړي او کې در پوری خندلی
د سپاتیات باندې چروان سم او ور خوې کوچو ګرځید.
ولی ځینې کسان د خپلو بامونو واورې بې ځایه په لارو او کوڅو کې اچوي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدرمنو دوستانو، سکه نظر ورسته چې کلونو ته واوره یو څه ډیره ورېده، نو ځکه پلارو او کوڅو کې ډیرای لا هم غونډه ده. په ځینو سیمو کې بیا پلاره کې داسې هواره شوې او په یخ بدله شوې چې ته به وایې په شیشه رواني. اکثره لارې او کوڅې سیوری هم دي. هلته بیا یو شمېر کسانو د خپلو کورونو او بامونو دومره واورې اچولي چې تر پسرلی به هم اوبه نشي. دا چې ولې ځینې کسان د خپلو بامونو واورې داسې اچوي چې لارویانو ته ستونزې جوړې کړي، د کابل اوسیدونکي عتیق نمو پوښتلی دي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه، او دغه فرهنګ نشته، کنترول نشته، مراقبت نشته. مخکې وختونه کې کوسي لارې او سرکونه له مردم له طرفه پاکې دي، اوس له خپل هماغه خلک چې هلته اوسیږي په خپل لاس کې خپل لار کوسي بندوي. دا د بې تفاوتۍ هم دغه فرهنګ نهادینه نه ده په دغه شرایطو کې په وطن کې. دا په کوسي کې اچوي یو هفته دوه هفته تر څو چې ژمی وي هماغه تکلیف سره مواجه وي.
شپېته کلن حاجی نواب له چار اسیاب څخه ښار ته په سودا پسې راغلی. نوموړی وایي فکر مې نه کاوه چې واورې د لارې داسې وتړي.
او واورې دي یخک سوي دي، داسې یخک سوي سړی پې خوېږي، هسې قات هغسې وښویږي. خو ډېر په حوصله راغلم، خو په لاره کې چې را روانو ما دا موټر په دې موټر کې دا هم داسې وښوید. هلته په ګولایي کې یو بل موټر راغی، دا داسې وښو سړک نه پسې ووت. ما له یا خدای خیر وکړي. نو دومره خلک په دې واورو سره تکلیف دي، په هر ځای کې، په کلي کې، په سړک کې آبادي مو سره راځي، خو مشکل هم ډېر لري. زه خپله دا پرونه بله ورځ وګرځېدم، داسې په احتیاط باندې چې روان شوم واوره خویا کوچ وګرځېدم، لاندې خطا شو. یعنې دا څنګلې مې چاپ خبره اوس هم درد کوي، دومره درم مې خوړلی ده.
حاجی نواب د خپل تر کیسه هم کوي، وایي چې په واوره کې لوېدلې د مرګ سبب شول.
دا سپینګیری وم، دغه د واورو موسم و، دغه چې کله ماجد ته سبای راووت دا وښویده. چې وښویده دغه ګردی ما سم جوړېدم نه، چې جوړم نه سم هغسې یقین وکړ له مغه ګردي نه بیا مغسې زرنجېده آخر مړ سو. واوره خو چې سړی لږ په احتیاط پکې لاړ نه سي، او لږ ذره فکر یې نه وي، سړی غورځېږي پکې.
په بلخ کې زموږ همکار له یو موټر چلوونکي سره په واوره کې د تګ راتک په ستونزو غږېدلی. هغه وایي چې ډېر په سختۍ ځان له ترافیکي پیښو څخه ساتي. ورپسې په یاد شوي ځای کې د یو بل تن خبرې هم اورو.
نوم مې شریف الله ده، مزار شریف د ډریور یم. نو خلک زه زیاتره وخت وینم چې په واورې اخلي سرکو په سر اچي. زیاتره وخت ما خپل موټر سو واورې بند سوی دی، په دې سرکو باندې لارې بندېږي. څوک یو مریض لري، یو بل مشکل لري، نو بعضې ماشومان دي، سپینګیر دي، په دې لارې رسې راتلی نه سي. بس لیدلی ده دغه واورې د کور نه یا د بامونو سره ټولۍ دغه باید ویسي، دغه د ګلدانو په ځای کې واچي، چې هغه د ګلان هم ښه دی وروش کې هغه کوي، او د سرکو په سر دې وای نه چې دا لارې دې بند نه سي. باید
زمانو محمد فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکی یم. له بد مرغه د څو اورو چې کې په مزار شریف ښار کې ځینې کسان شته دي چې خپل د بامو واورې د بلچا په کوڅه کې یا د بلچا کور کې اچوي، چې دا ډیر بد دود دی. اور باید داسې یو ځای ته ایسي چې هغلته یو میدانی وي، ونه وي، یا د ونې څنګ ته ټولې کوي، هغه ځایونه چې خلک نه پسبي یا لرې نه بندي. زموږ کور کمربند کې دی، هغلته همدغه کارونه ډیر دود دي، کوڅې هم تنګې دي، رفت آمد دپاره ډیرې خرابې دي. خو ځینې کسان بیا په هغو کوڅو کې واوره اچوي. ما په خپلو سترګو ولیدلی چې یو څو کسان خپلې کورو واورې کوڅې ته وچولې، هغه کوڅه بالکل بنده شوله. کله چې موټر راغی، موټر هغلته په ټپه ودرېد، هېڅ نور مخته لاړ نه. په دې حال کې چې هغه موټر مریض درلود، هغه موټر یو څه دغلته کار وکړو تر څو هغه لارې خلاص کړل، ولاړو خپل کار ترسره کړو.
هغه کسان چې له لرې ځایونو څخه په واوره کې اوبه راوړي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پغمان اوسیدونکی داوود د خپلې سیمې کیسه کوي.
هلته واوره دومره ده خورې څه ډېره زیاته ده. هلته په دې واوره کې دومره ورخطا سو چې موږ ویله خدای نه غسته خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو. درې څلور وارې موږ واوره توګله بامونه، او لارې و سم د سیدی چې باندې دی موټر خوېږي یا خاک دا ډیر زیات خطرناک دی. نو اوره کې خو چې سړی ولوېد یا به لاس ماتیږي یا به ملا ماتیږي یا به خامخاصه د مورسی. زه چې دا ښار ته راځم چې یخه کوینه په دې باندې ډېر په تابه تېرېږم، ځکه چې خلک مې لیدلي ولیدلي، ماشومان ولیږي، زنانه ولیږي. نو واوره ډېر زیات خطر لري. په چې د چا جای تنګ هغه خامخا لارې ته غورځي، او که سهار زادی نو بیا باید چې وی نه غورځي، خپلې ویلې ما باندې غورځي یا خپل لارین کې غورځي. اته تر دې چې موږ اوبه کومه برمونه راوړو، هلته چیش کې چې اوبه راوړو هغه ماشینونه ونښلي، پکې کراچۍ پې باندې شي، نور چې پچې شي اوبه باري هغه پکې بندېږي. ډېر سخت ده، ډېر زیات.
ځینې ځوانان بیا سره له دې چې د واورې اچولو لپاره ځای هم لري، په لارو او سړکونو کې اچوي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي ساپای د خپل وراره پاکله وایي:
ما هغه ورځې به واوره پاکوم. زما وراره دغه واورې واخیستې د سړک منځ کې واچو. یو لاشبیل ځوان دی، بې تجربه سړی دی. نو رښتیا زه ډېر پې باندې په قار شوم. منګه دغه د واوره چې باید په هغه مناسب ځای کې اچوو چې د ونې لاندې وو، ډېر منګه ته تکلیفه واره وو. ټول بامبونه هم ټولو په یو ځای کې، او واوره بیخي زیات وو. تقریبا دوه درې ساعته منګه مصروف دیدی وو چې واوره پاکو. خو دغه مشکلات هم ځان باندې تیر که، او الحمدلله واوره هم په هغه ځای کې واچوو چې هم خدای رضا شي، همې منګه هغه مسلمانی وظیفه په ځای شي، او هم آینده ته منګه د ونې ته یو مفاد وو. د سړک واورې هم واخیسته، د خپل دغه ونې بیخ هم ذخیره کړې چې د هغې دپاره اوبه وسي.
سپای وای خپل هیڅ کله هم واوري داسې ځای نه دی اچولی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې کړي. هغه له شرعي او حقوقي نظره پلارو او کوڅو کې د واورو اچولو په اړه وایي چې
واوره چې د بام نه پاکو باید داسې یو ځای کې واچوو چې هم شرعي مسلې په نظر کې ونیسو، هم حقوقي مسلې په نظر کې ونیسو، هم هغه هدف چې دغه واوره واریدلې هغه په نظر کې ونیسو. شرعي موضوع دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې ضرر رسول نشته. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان تر هغه مؤمن نشي کېدلی تر څو چې همسایه د دې ضرر نه امن کې ونوسي. واوره چې پاکوو د بام نه باید هغه د خپل حدودو کې واچو. یو چې هغه شرعي مسله په نظر کې ونیسل شي. بل حقوقي مسله دا دی که هر ضرر د دې نه جوړیږي دغه مسؤلیت موږ ته متوجه دی. کله چې موږ دا پاکوو او یو ځای کې اچو، دا یخ وهي هغه بیخي بد حالت ځان ته اختیاري، که په دغې صورت کې څوک وغورځیږي د دې مسؤلیت موږ ته راجع دی. مخې دې نه چې مسؤلیت اوسي ګناه دی. حدیث شریف کې راځي وایي یو دغه مسایلونه چې په ورځ قیامت کې مسلمان ته محاسبه کې دا دی چې یو ضرر د عام لارې نشته کړی اوسي. دا واوره اچول په عام لارې کې لوی ضرر دی. حتی عرض وکم چې دغه کار د ریاضي فرمول د لحاظه ناروا دی، غلط دی. ریاضي کې یو فرمول دروده، هغه عدد چې لوی بوسي هغه یو علامه و دغې خوله به هغه پلو، او هغه عدد چې وړکی و دی خو اوس ګوري موږ دغه فرمول سرچپه کوو، د عام منافع د خپل د منافع قربان ګرځو. یعنی موږ د ریاضي فرمول لحاظ هم حق نه لرو چې ځان د